السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې مهم راپورونه او خبرونه هم لرو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نن د پاکستان سفارت خپلې قنصلي چارې بیرته په کابل کې پیل کړې دي تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی د تخار ولایت سیمایلو چارواکو تایید کړ شي د وسلوالو طالبانو په یو بریټ کې د خواجه بهاودین پولیس والی کې د ولوسی پاتسونوالو ولستانه سرتيري وجل شوې دي پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لکتر لګت څلور کسان مړه شوې دي او د بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې د سومالیا چارواکي وای په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټر بم چاودنې لکتر لګ نوې کسان وژلي خبرونه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو لړلې ولستنه د طالبانو په یوبریټ کې وجل شوې دي د خبره د تخار د والی ویاند محمد جواد هجری نن سهار ازادي رادیو ته تایید کړه
طالبان مسلح نیمای شد گذشته بالای قرارگاه ملک پاتون قماندانای محلی
ولسوالۍ طالبانو تیر نیمه شپه کې د خواجه بهاودین ولسوالۍ په لاله گذر سیمه کې د ملک تاتار په نوم د یو قماندان تر امر لاندې په ولسی پاتونوالو باندې بریدونه وکړل ولستنه د قماندان تاتار ولسی پاتونوالو وژل شول او څلور نور ټپیان شول سیمه ته امنیتي ځواکونه ورسېدل او طالبان وتښتیدل د تخار د والی ویان زیاتوي چې طالبانو ته هم په ځوابي ډزو کې تلفات اوختي خوشمیرې نه دی معلوم د ویل سیمې ته د مرستندویو ځواکونو په رسېدلو طالبان تللي اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی وسلوالو بریدګرو یوویشت دولتي عسکر وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي د لغمان د والی ویان اسدالله دولت زه
د قرغیو ولسوالۍ اړوند د اوریاخیلو د پله تصویر مسیمه کې دوه مرسیدس دوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېرې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي خو څلور ټپیان چې ټپونه ژور و د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه د موټر چلوونکو تیز سرعت بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت مهم سببونه دي د مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ لوبا پرون موسکو کې وشو او سفری لدی درې او پړاونو لوبي ورسته په خپل سیال د بریا ترلاسه کړه د حسین بخش سفری پر رسمي ریکارډ کې څلور بریاوي او یو بایلات شامل ده خو روسی سیالي درې بریاوي او یو بایلات لري تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورونی او سیمایزو سیالیو کې د پاموړ بریاوي ترلاسه کړې دي پر خپل فیسبوک پاڼه د آزادی مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری د بریا مبارکي ورکړي تر سفری مخکې نور افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک باز محمد مبارز او عبدالسامی فیضی د روسیې په کوربتوب په آزادو سیالیو کې برخه اخیستي او خپل سیالانی مات کړي دي ورزو د نړۍ مهم خبرونه ته د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټر بم چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي دي چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له خونړیو بریدونو څخه ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راخ کلشی ایران د کویت یو لوړپوړی ډیپلومات په تهران کې احضار کړی او اعتراض ورته کړی چې ولې د کویت چارواکي د ایران د رژیم له مخالفانو سره ګوري د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 28 د شنبه پر از دې لیدنې په اړه باندې کوم جزئیات ورنکړل چې د کویټ چارواکي د کومو لیدنو په خاطر د ور احضار کړی دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د خلیج د چارو رئیس د ایران له د کویت له شارژ دفیر سره په لیدنه کې په دې اړه باندې خپل اعتراض هغه ته اورولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې دغه ګامونه کولی شي د ګاونډیانو د ملګرتیا او د ښه نیت په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. له دې مخکې د ایران پرس ټی وی خبري ټلویزیون راپور ورکړی و چې د کویت د ولسی جرګې مشر د الاهوازیا ډلې له یو لوړپوړي غړي سره چې غواړي اهواز له ایرانه جلا کړي لیدلی و. تهران د الاهوازیا ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه باندې پیژني. د کویت چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایې پرچاو کړې. دا په دې هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوي اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیسات تړلي او شعارونه یې ورکړي دي چې نه به خپله خاوره چاته پرېږدي او نه هم تیل. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه 90,000 بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د امنیتی چارواکی او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوی دی چې دا تاسیسات تړل شوی. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولی شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د پاکستان سفارت پرون ویلي و چې یک شنبه به په کابل کې خپله قنسلګري بیرته پرانیزي او افغانانو ته به د ویزو د ورکولو یا صادرولو پروګرام بیرته له سره پیلوي. له ډیر وخت راهیسې په کابل کې د پاکستان د سفارت قنسلګري تړلې وه او خلکو ته یې ویزې نه ورکولې. خو په پېښور کې هم په د افغان مارکیټ د لانجې په خاطر قنسلګری تړل شوی او والته ویل کیږي چې اوس بیرته افغان قنسلګری پرانستل شوی ده. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته ورغلی او هلته له سره اوس خبرې کوو. سیند صاحب، ستړیم شه، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو سفارت ته ورغلی، څومره افغانان د ویزو د اخیستلو لپاره نن بیا ورغلی وو؟
بله ستانه صاحب، تاسو ته سلامونه. او لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا افغانانو ته د ویزو د بیا ورکولو له امله نن اوس چې زه راغلی یم او ګورم په سلګونو نه هم زیات خلک دلته راټول شوي. او دغه خلک وایي چې حتی پرون شپه 11 بجې 12 بجې دلته راغلي او پاسپورټونه یې په لاس کې دي، فرمې په لاس کې دي او انتظار وباسي چې ویزې واخلي.
سین صاحب، پخوا خو به د پاکستان سفارت فورمی، خاص فورمی غوښتي، اوس خو به شرایط نوي سخته کړي دي ویزو لپاره؟
نه، شرایط سخت نه دي. یو څوک چې ویزه اخلي نو هغه مخکې نه فورمی د کوي، تذکره ورسره وي او بیا په نوبت کې ودرېږي او سفارت لذي. دغه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان سفارت تړلې ویزې نه ورکولې. خو نن چې زه ګورم ډېر زیات بیروبار دی او هغه افغاني پولیس چې دلته ولاړ دي هغه چاته حق اولیت ورکوي چې هغه زنانې او ډېر سخت مریضي هغه ته حق ورکوي او وردننه کوي چې ویزې واخلي. همدارنګه د پاکستان سفارت دننه هم ولاړم او هغه چا چې ویزې ورکولې د هغو سره هم تماس ونیولو. هغو راته وویلې چې مون تقریبا په ورځ کې د 1500 ویزو په خواو شا کې دغه ویزې اجرا کوو، لیکن بیروبار د خلکو زیات دی او بیرون د سفارت نه چغې او شور او د بېنظمي ډېره زیاته ده. زمونږ په کار کې هیڅ ستونزه نشته او مونږ روزانه تقریبا 1500 ویزی افغانانو ته اجرا کوو.
د پاکستان سفارت خدا سی او ځای کې چې د ناستې پاستې ځای نه لري شاوخوا خلکو ته، نو الته خلکو ته اوس ځای نه دی جوړ شوی. چارواکي څه وایي چې بل اخره به څه کوي، ځکه چې د انتظار لپاره خلک په سړک نشي درېدلی؟
ستانګرسه د پاکستان سفارت په داسې یو ځای کې واقع دی چې عمومي سړک کې نه دی، لیکن د شاته دی، او دوه درې کوڅې په دې سفارت دوه درې کوڅې ورته راوتلي. یقین وکړئ چې دغه دوه درې کوڅې د خلکو نه ډکې دي او ځای نشته، او داسې خلک مو ولیدل چې د شپې راغلي او په پلاستیکونو کې شپې تېرې کړي دي تر څو چې سهار شي او ملا ځان وکړي او دې هغه دروازې ته وړاندې شي. نو کومه چوکۍ یا داسې ځای چې دغه مریضان پی کینی، دا منتظرین کینی، داسې ځای هیڅ نشته.
ډیره زیاته مننه کوم خان محمد سیندو، د ازادي راډیو خبریال. د کابل کې د پاکستان سفارت ورغلی او د پاکستان سفارت نن د ویزو د صادرولو پروګرام برته سره پیل کړی دی. شاوخوا دوه میاشتې د پاکستان قونسلګری په کابل کې تړلې وه. ډیپلوماتیکي اړیکې د افغانستان او پاکستان د همدغې ترنګلتیا په خاطر هم سړې شوې وې. پاکستان وروسته له هغه د قونسلګری چارې وتړلې چې ویلې په کابل کې ډیپلوماتانو امنیت ته خطر پیښ دی او سم پام د افغان حکومت لخوا نه ورته کیږي. افغان حکومت په هغه وخت هم ویلي وو چې د پاکستان د سفارت امنیت نیولی دی او ډیپلوماتان خوندي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 زموږ د رادیو در ادرسونه دي. کولای شئ په ټول افغانستان کې زموږ او په ژوندۍ توګه واوري. همدارنګه په انټرنیټ باندې هم کولای شئ زموږ ویب پاڼه ته ورشئ او هلته د ازادي رادیو ژوندۍ پروګرامونه واوري. اوس په ویب پاڼه کې زموږ د ژوندۍ اوریدلو کړکۍ لا ساده شوې ده. کولای شئ په ژوندۍ چې په ستر رنگ دی په همغې کلمې باندې کلیک وکړئ او تاسو به راسن زموږ لایف یا ژوندۍ خبرونه ته بوزي او کولای شئ زموږ خبرونه واورئ. اوس به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی ساپی واورو، ورپسې به د موسیقي پروګرام خبر شي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو ورځو کې یو ځلی بیا د لس ورځني موقت اوربند خبرې ګرمې شوې دي، او له دې اوربند سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې وروستی شوی لاسلیک شي. ورځپاڼې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربند د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربند وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وي. دنیا ورځپاڼې همدارنګه د سرمقالې په نتیجه ګرایي کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط یې اوربند دی. هشت صبح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنډې ته نه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډې ته کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري، او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري، او افغانستان د داسې جغرافیې په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري دا غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې د طالبانو یوې ونې اوربند ته په اشاره لیکلي، افغان لوري لنډمهاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټ